په پیښور کې د ماسپخین ایوه بجا شوې ده. د مشال ویډیو اوریدونکو په دی بل غړی کې د خپل کوربا احمد الله او د خبرونو ویان اسرار علم مومن سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړی ترپای کرا سره پاتې شوې نو په ډومبۍ نمایي کې بدرته یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو او په دویمه نمایي کې به 19 پروګرام مشال ویډیو مجله واوري. خو د دې هر څه وړاندې د اسرار علم مومن نه د دې سات خبرونه واوري.
د پاکستان حکومت ویلي چې امامان د اختر مونځ جماعتونو پر ځای په پرانستو میدانونو کې په داسې شکل وکړي چې خلک له یو بل په فاصله ودرېږي. د پاکستان وزیر اعظم وايي پر سرحدونو د مارکیټونو جوړولو لپاره د افغانستان او ایران چارواکو سره خبرې کوي او د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ نښتې بیګا زیاتې شوې دي. او د خبرونو تفصیل، د پاکستان حکومت د مئی په 11 په نو لارښوونو کې ویلي چې امامان د دختر مونځ جماعتونو پر ځای په پرانستو میدانونو کې په داسې شکل وکړي چې خلک له یو بل په فاصله ودرېږي. دوی د ماسک اغوستو او په غیږ د مبارکۍ نه کولو لارښوونه اهم کړي ده. بلخ د خیبر پختونخوا د صوبې د کلتور وزیر شوکت یوسفزي د مئی په 11 مشاله ډوته ویل چې وزیر اعلی محمود خان له ټولو سیاستوالو هیله کړي چې د غنی ګونی مخنیوي لپاره دی دا ځل د مبارکۍ له غونډو کولو تیر شي.
کرونا د وجه نه ډېر خلک مړه شو او دا زیات تر خوري کېم دغه نه چې یو بل سره خلک نږدې کېږي، ګڼه جوړېږي. ځکه وزیر اعلی صاحب ډېر کنسټرکشن وکړی دي، بلکې هغې خدا ویلي چې هر پولیټیکل پارټي لیډر ته دا ریکوست کړی دی چې هغه ګڼه ګڼه جوړوي.
تر نن پوری په پاکستان کې د کورونا بهلو شمیر اتلکا 4500 ته رسیدلی. په دې اړه شمیرې خبرونکي سرکاري ویبپاڼې دا هم لیکلي چې تر وسله دی وبا 9100 او شپږ ترې مړ شوي، خو ولکه شپږ 5500 او 1500 ترې رغېدلی دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وايي پر سرحدونو د مارکیټونو جوړولو لپاره د افغانستان او ایران چارواکو سره خبرې کوي. نوموړي د مئی په 11 پر سرکاري ټلویزیون خبرو شوو د خلکو د پښتنو په ځوابونو کې ویل چې په 2 میاشتو کې به دا مارکیټونه جوړ شي چې ورسره به د مالونو د قاچاق مخنیوی وشي او خلکو ته به د قانوني کاروبار موقع برابر شي. هغه زیاته کړه چې له ایرانه پاکستان ته په غیر قانوني ډول پیټرول ورځي چې د قاچاق له امله ورته هر کال 180 ارب روپۍ زیان رسیږي. افغان او ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال وايي په شکی او بدر سیمو کې د ځنګلونو وهلو د مخنیوي کوښښ کوي. نوموړي د مئی په 11 مشاله ډوته ویل چې له امنیتي ځواکونو یې غوښتي چې په دې برخه کې ګامونه واخلي، خو نوموړي زیاته کړه چې د اړوند کره قانون نشټوالي ورته خنډونه جوړ کړي دي. د جنوبي وزیرستان ځنو خلکو مشاله سره په خبرو کې ویلي چې په شکی او بدر کې ځایي خلک بغیر له اجازه ته ونی وهي او بیا افغانستان ته قاچاقوي، خو افغان چارواکو په دې اړه څه نه ویلي. د افغانستان د پکتیا ولایت پخوانی امنیه قومندان اختر محمد شاهین د خپل تر او نه کلن زوی سره یو ځای په خوست کې وژل شوی. د خوست امنیه قومندان محمد داود امین د مئی په 11 مشاله ډوته ویل چې ناڅرګند وسلوالو د تڼۍ ولسوالۍ د للمی کوټکی په ژی کلي کې پر شاهین ډزې کړې دي. د هغه تر مخه د دوی پلټنې روانې دي. تر اوسه د بریده ذمواري چا پر غاړه نه اخیستي. د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ نښتې بیګا زیاتې شوې دي. اسرائیلو په غزا کې د حماس ځایونه په نښه کړل او دغه وسلوالې ډلې پر اسرائیل راکټونه وویشتل. په غزا کې روغتیایي چارواکو د مئی په 12 وویل چې 2 ورځې مخکې د شخړې تر زیاتېدو وروسته د 10 میاشتو په غزا کې روغتیایي چارواکو د مئی په 12 وویل چې 2 ورځې مخکې د شخړې تر زیاتېدو وروسته د 10 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 1.5 فلسطینیان وژل شوي او 200 زخمیان شوي دي. بلخو د اسرائیلو پوځ ویلي چې په غزا کې یې د 140 هدفونو په نښه کولو سره 40 وسلوال وچلي. په همدې حال کې د غزې وسلوالو ډلو حماس او اسلامي جهاد پر اسرائیلو د سلګونو راکټونو په توغولو سره 2 اسرائیلیان وژلي او ګڼ نور یې زخمیان کړي دي. وسلوال ډلې حماس ویلي چې دوی د اسرائیلو له جارحیته د الکسا جومات ساتنه کوي چې په کې له 13 ورځو راهیسې د اسرائیلي پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ په نښتو کې په سلګونو کسان زخمیان شوي. او تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې اسرار علم مومن درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړی تر پای کرا سره پاتې شولې. نو د ریپورتونو ترڅنګ اونیزه خبرونه مشال ریډیوي مجله به هم واوري. نو د دې هر څه وړاندې زو د ریپورتونو طرف تاول. د کرونا وایرس د کنټرول قامی ادارې یا ان سی او سی د ورکوټي اختر د منځل لپاره لارښوونې جاری کړي چې تر مخه به د اختر د منځ دوران خلک ځان د غنی ګونی ساتي او د منځ نه مخکې سینیټایزر کارولو سره د ماسک استعمال به باوري کوي. دې ترڅنګ منځونه به په خلاصو میدانونو کې کوي. بل پلو ډاکټران وایي که د کرونا وبا د درېمې څپې دوران خلک د اختر په موقع په حکومتي لارښوونو عمل وکړي نو تر ډېره حده په دې وبا قابو موندل کېدی شي. نور تفصیل د سراج زهیر پر رپورٹ کی.
اسلام آباد کی دمئی پہ یولسم نیٹا د منصوبہ بندی د وفاقی وزیر اسد عمر پہ مشرئی کی نیشنل کمانڈ ان آپریشن سینٹر ونڈا وشوا چپکی د وڑکی اختر د منزل پارا لارخونی اعلان شوی. د نیشنل کمانڈ ان آپریشن سینٹر پہ جاری شوی اعلامیہ کی ویل شوی د وڑکی اختر منزونا باید د کووڈ 19 ناروغی د مخنیوی پہ مخا بہر پخلاس میدانوں کی ادا کرے شی او کچری سوک د جمعات دنن منس کول غواڑی نو پکر د چی د جمعات دنن د ہوا راتلو بندو بسوی او کڑکئی او دروازی خلاصی وساتل شی. پہ منس کے دخل کو شمیرا کم ساتل لپارا پکر د چی منزونا پہ دو یا دری جمعو کی وکڑے شی. دارنگ خطبہ لنڈا وکڑے شی او بیماران د زړه عمر کسان او د 15 کالو کم عمر ماشومان باید چې د اجتماعګانو نه منې کړي شي او د دوران ماسک وکارول شي او کله چې جمعات یا اجتماع ته څوک منځله راځي نو د هغه د جسم تودوخه دی معلومه کړي شي او د سینیټایزر استعمال دی باور کړي او د منځ دوران دی سماجی فاصله وساتل شي او د منځنه مخکي او وروسته دی د جمعات نه بهر دره غونډې دوه نه ډډه وکړي شي. مشال ریډیو چې په پیښور کې دی جمعات د امام او د یوې مدرسې چلون کی مشر مفتی فضل منان عابد نے دا حکومت پا دے فیصلہ و پختل نواغا ہوئے
دا حکومت حکم تعمیل او دارنگ داغی خبر منل دا پا مسلمانانو بانے کے فرض بھی او مسلمان را پکار بھی کیا غبا دا خپل حکومت منی زکر چی دا عمر آخر بھی کم زی کی چی تا تا خیر ملاوی گی بس دا کزے کی تا وہ سے گا چی حکومت کلا ویناو کی چیرہ تا سطور یوزے تا مرا ہونڈے گی او پا یوزے کی تا تا دا اختر منبک ہوئی نو بالکل اسلامی حکومت دا غی تابیداری دا فرض او واجب را او علماء به هم دې خبرې تایید کړي او مرګستیا به کړي او عوامو ته وایي چې حکومت تاسو وي بالکل تاسو به عمده کوي.
همدارنګ مشال ریډیو چې د حکومت په دې لار خوونو په سواد کې د لقمان انټرنیشنل اسپیټل د آی سی یو وارد مشر ډاکټر فضل ربی نو پختل نو هغه وی کولس د اختر دوران د حکومت په دې لار خوونو عمل وکړو نو د کرونا په دې وبا تر ډیره حد قابو موندل کې دی شي.
ان سی او سی ایس او پیز جاری کړی دي دویم حکومت هم ایکشن کې رالو او د ایس او پیز خلاف ورزی کولو والا خلکو خلاف ایکشن واغستو زی په زی باندې دا غي دا فائدہ وشو چې کوم ډیر زیات په تیزی سره کرونا خریدن واغی کې لګ پلیټ اوراغله نو امید دی چې دا کوم وس ان سی او سی د اختر د منځه حواله سره د اجتماعاتو حواله سره د ګڼ ګوري حواله سره هدایت جاری کړی دي که په دې باندې عمل وشي نو امید دی چې دا کرونا دا پیلاو چې دا به ډیر زیات کم شي.
د ذکر د تیر کال هم د وړوکی او لوی اختر په موقع د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی د پاکستان د عالمانو سره ملاقات کړی وو او په دغه موقع د احتیاطي لارښوونو جاری کولو سره سره په عالمانو غږ کړی وو چې د منبر او محراب نه په خلکو کې د کووډ 19 ناروغۍ په اړه پوهاوی خور کړی او د احتیاطي لارښوونو تاکید ورته وکړي. دا په داسې حال کې چې د کرونا وایرس په اړه معلومات ورکوونکي سرکاري ویبپاڼې تر مخه په دې هیواد کې په سلی رښتو ګینټو کې نور یو سل سلور کسان د کووډ ناروغۍ له وجې مړه شوي او 2,809 تازه کیسونه نور ثبت شوي. د کومې رښتو چې د مړو شمېر په مجموعي ډول 19,212 ته او په دې رنس کې د اخته کسانو شمېر په مجموعي ډول 8,05,432 ته ورسېد او دا رنګ 3,11,692 بیرته رغېدلی.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د صوبې سیاستوالو ته ویلي چې دا ځل دې په اختر کې د مبارکۍ لپاره په حجرو او دیرو کې لوی غونډې نه کوي. د ځینو ګوندونو مشرانو سیاستوالو مشال ویډیو ته وویل کرونا وایرس د ګڼې ګونې له وجې خپریږي نو دوی ځکه دا کال اختر په خپل کور کې په ساده ډول مانځي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د مئی تر 14 پورې د سیل ځایونو ته په چکر او د ضلعو ترمنځ په تګ راتګ هم بندیز لګولی دی. غلام غوث مون نور حاله خبروي.
د خیبر پختونخوا د حکومت او د سیاسي ګوندونو لخوا د کورونا د وبا په وجه دا ځل وړوکی اختر په سادګۍ سره د لمنځلو اعلان شوی دی. په دغه اړه د وزیر اعلی هاوس لخوا په خپور شوي بیان کې اعلی وزیر محمود خان د خپل ګوند سره تعلق لرونکي صوبایي وزیرانو او د صوبایي اسمبلۍ غړو ته امر ورکړی چې د اختر پر مهال دی په خپلو حجرو کې د ګڼو ګڼو جوړولو څخه ډډه وکړي. په دغه اړه صوبایي وزیر شوکت علي یوسفزي له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د کورونا د وبا دا درېمه څپه ډیره خطرناکه ده او ولس او سیاسي مشران دي د اختر پر مهال د کورونا د مخنیوي په احتیاطي لارښوونو عمل یقیني کړي.
کورونا د وجې نه ډېر خلک مړه شو او دا زیات تر خوري کېم دغه نه چې یو بل سره خلک نږدې کېږي ګڼه جوړېږي. ځکه وزیر اعلی صاحب ډېر کنسټرکشن وکړی دي بلکې هغې خدای دي چې هر پولیټیکل پارټۍ لیډر ته دا ریکوست کړی دی چې هغه ګڼه ګڼه جوړوي.
خود بیلابیلو سیاسی گوندونو مشران وایی د کرونا د وبا د مخنیوي په لړ کې په خپل حکومت د سنجیدګۍ مظاهره نه کوي او د سیاحت صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه نه یوازې د خپلو ملګرو لپاره د روژه ماتي په یو پروګرام کې ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه بلکې د هغه پروګرام تصویرونه هم په ټولنیزو رسنیو خپاره شوي وو. د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا امیر مشتاق احمد خان په دغه اړه وایي
لاندې تنظیمونو ته دا هدایت جاری کړی دی چې د طبي ماهرینو کوم هدایات دي او د حکومت کوم هدایات دي په هغې باندې عمل ته راوت کړي. نو د دې حده پورې خو مونږ په دې روژه کې هم د دې اهتمام وکړو. مونږ ټول پروګرامونه هم کینسل کړي دي. خپل حکومت بالکل سنجیده نه دی. حکومت که سنجیده و دا دومره غټ عالمي وبا ده په دې کې به یو ای پی سي راغوښتې وه گرینڈ اے پی سی چې په هغې کې ټول پولیټیکل پارٹیز په هغې کې طبي ماہرین په هغې کې د میڈیا افراد په هغې کې علما په هغې کې این جی اوز په هغې کې سماجی تنظیمونه او په هغې کې اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز او یو کلیکٹیو وزڈم په بنیاد باندې به یو نیشنل ایکشن پلان د دې پینڈیمک په مقابله کې جوړ کړ چې مونږ په شریکه باندې پای باندې اتفاق هم وو په هغې باندې بیا ټولو عمل درآمد هم کوو او بیا د حکومت وزیران په خپله ایس او پیز هغه نه فالو کوي هغه په خپله د هغې خلاف ورزي کوي پروګرامونه کوي او هغه په میډیا باندې تشهیر کوي. دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده.
عوامي نیشنل ګوند هم د اختر لپاره د خپل ګوند مشرانو او کارکنانو ته د احتیاط کولو هدایات جاری کړي دي. په دغه اړه د یاد ګوند جنرال سیکرتر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وایي
پوجرو کې چې غنی جوړیږي دا غینه به بیخی ډډه کو او دی مبارک او سلامتوله به یو بللا په دې غرض باندې چې د دین غنی جوړیږي او بیا ظاهر خبره ده چې دا وبا خوريږي نو دا غي مقصد د پاره د غنی بنه جوړو او ټول پښتنو ته دا خواست کو چې دا اختر د په دې موقع باندې د مبارک او سلامتو دغه سلسله چې دا دا بداواری نوی
دا ځل د اختر پر مهال د حکومت لخوا ولسته ویل شوې دي چې د مې تر 14 نیټې پورې به د سیل ځایونو ته پتګ راتګ بندیز وي او د سیلګرۍ په ځایونو کې به ټولي هوټلې هم بندې وي. دا ډول بندیز تیر کال هم د اختر پر مهال لګول شوی وو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو 625 په شارټ ویو 2113 15315 او 15155 کیلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې د میاش لیدلو لپاره جوړې رویت هلال کمیټۍ غړي د اختر د ورځې معلومولو لپاره نن سره کینی. دا په داسې حال کې دا چې نږدې هر کال په پاکستان کې د پیښور رویت هلال کمیټي بیل او د اسلام آباد هغه بیل اختر اعلانوي. په همدې حال کې سعودي عرب ویلي چې د زیارت یا پان شنبې په ورځ به د واړه اختر لومړۍ ورځ وي. شانواز ترکزی د پاکستان پر حال رپورٹ لري.
رویت هلال کمیټه مانه د میاشت لیدلو کمیټه غونډه کې به د میاشت د لیدو د شهادتونو وروسته فیصله کوي چې روان وړو کې اختر به کلوي. ادمای په 12مه د چهارشنبه ورځ او پاکستان کې به د روزي یو کم دیر شموي. مشال ریډیو کوشش وکړو چې د مرکزی او یا بیا د پیښور د دوړو کمیټیو د غړو یا مشرانو سره خبرې وشي، خو له هغې خوا څه ځوابونه میلاونه شو. پخوانی سینیټر او عالم دین مولانا حافظ رشید احمد مشال ریډیو ته وویل اخترونه د مینې د اظهار ورځ وي او باید چې هیڅ اختلاف پکې را نه شي.
اصل کې دا اختر چې دی مینې او اتفاق او اتحاد او مظاهره په دې کې راځي. دا د وجه چې اسلام وي چې تاسو دې د مونږ د ادا کولو لپاره بهر لاړ شي، ځان له عیدګاه ته لاړ شي چې ټول د مسلمانان ولي دي چې شر د اتفاق او اتحاد مظاهره کوي.
سکل د روژې د میاشتې د لیدو شهادتونه هم په یو ورځ راغلي او بیا روژه هم د مرکزی او د پیښور د کمیټې لخوا په یو ورځ اعلان شوی و. د مرکزی کمیټې مشر مولانا عبدالخبیر آزاد دی، ولې د پیښور د کمیټې مشر مفتی شهاب الدین پوپلزی دی او دواړو د روژې نه وړاندې اعلانونه هم کړي. هر کله که دوی ته د روژې د میاشتې د لیدو گواهان ورغلل دوی به منی. پرون د مې په لسمه دواړو کمیټو اعلانونه کړي چې د وړوکي اختر د میاشتې لیدو لپاره د مرکزی کمیټې غونډه په اسلام آباد کې، ولې د پیښور د کمیټې غونډه به په مسجد قاسم علی خان پیښور کې کیږي. طارق وحید په پیښور کې د هم نیوز نومي ټي وي چینل بیورو چیف دی او مشال ریډیو ته وویل ضروري نه ده چې ګنې دواړه کمیټې په یوه ورځ د اختر مانځلو لپاره سلا شي. وړاندې وختونو کې د پیښور کمیټې د شهادتونو په بنیاد اخترونه خو کړي، خو مرکزی میاشت لیدونکو کمیټې به دغه شهادتونه نه قبلول. خو طارق وحید زیاتوي د مرکزی کمیټې نوی چیرمن مولانا عبدالخبیر آزاد چې کله وټاکل شو نو دروانه روژې نه وړاندې پیښور کې غونډه کړې وه او دې کوشش کوي چې روژه او اختر کې اختلاف را نشي.
نو امکان خدای دې چې اختر هم یو شي خدا خدشه هم شته، ځکه کچرې داسې وشي چې مرکزی کمیټې ته شهادتونه موصول نشي او دلته عموما من کتل چې کله هم دا کمیټې نه ستنه دي ته شهادتونه موصول کیږي. ډیر نه وخت ته پورې دي اعلان وکي خو اکثر وکي. نو روایت د دې نوي چیرمن سره ډیر خل شروع شوه دي چې کوم چیرمن نو هغه لچک نه خودو او نو دلته دې سره به تکول نه اعتماد کاغسته او د اوس کوم موجوده چیرمن دي کافی حد پورې په دې لړکی هلی زری کړی دي. نو امید لرو چې را اختر یو شې دی پیری.
پاکستان کې زیاتره وختونه روژي او اخترونه کې د مرکزی او د پیښور د کمیټو لخوا اختلاف راغلی او دلته بیا دوه ورځې اخترونه هم منځل شوی، خو داسې ډیر کم شوی چې ګنې په ټول پاکستان کې اختر او روژه په یو ورځ مقرر شوی وي. د کال 2018 د جون په شپږویشتم هم وړو کې اختر په ټول پاکستان کې په یو ورځ منځل شوی. د موجوده حکومت پخوانی وزیر ساینس او ټیکنالوژي او موجوده د اطلاعاتو وزیر فواد چودری بیا بیا ویلي چې د میاشتې لیدل نه یوازې انسانانو په نظر سره لیدل پکار دي، بلکې نن وختونه ساینس ترقی کړي او باید د میاشتې لیدل د ټیکنالوژي په واسطه هم د شهادت په تور ومنل شي. فواد چودری د مای په نامه یو ټویټ هم کړی او لیکلی دی بیا هم د اختر مانځلو فیصله خو به رویت هلال کمیټه کوي، خو د ساینس او ټیکنالوژي لخوا د جوړ شوی کیلندر او د رویت اپ په مطابق به میاشت مای په 13مه په نظر راځي او اختر به په 14مه وي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو اوري. د پاکستان فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د مئی په لسمه کابل ته تللی وو. د هغه سره د جاسوسي ادارې آی اس آی مشر هم وو. خو د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوی د شوی ملاقات په تصویرونو کې یو بل تن هم ښکارېده. د برتانیې د فوز مشر وو. دا چې پاکستان او د برتانیې د فوز مشرانو یو ځای د کابل دورې مقصد څه وو؟ ولسمشر غنی تر دې ملاقات وروسته په یو خبر پاڼه کې ویلي د سولې په ټینګښ کې د سیمایزو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان رول او پر طالبانو د دغه هیواد اغیز ډیر مهم دی، نو ځکه یې باید په مؤثر ډول ولوبوي. نور تفصیل په دې رپورت کې. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې حمله تیزی کړې دي، د پاکستان فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د مې په لسمه په غیر اعلانیه سفر کابل ته تللی وو او نوموړي د یاد هیواد ولسمشر اشرف غنی ترڅنګ د ملي مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله سره بیل بیل ملاقاتونه وکړل. د جنرال باجوا سره په دې سفر کې د برتانیا د فوز مشر جنرال سر نیکولس پیټریک کارټر هم کابل ته تللی وو. دا چې د پاکستان او د برتانیې د فوزی مشرانو یو ځای کابل دورې مقصد څه وو او د جنرال باجوا دا دوره د تیرو دورونو څنګه مختلفه وه؟ مشال ویډیو چې په دې اړه د خبریال او افغان چارو نظر لرونکي رحیم الله یوسفزی نه وپوښتل نو نوموړی وایي د جنرال باجوا د سفر نه وړاندې افغان ولسمشر پاکستان ته خبرداري ورکړې وو چې یا دې هیواد سره دوستی وکړي او یا دښمني. خو د نوموړي سفر وروسته د افغان ولسمشر په رویه کې بدلون راغلی.
دا سرکاره چې برتانیا او دغه د فوج مشر د مساویت کوشش کوي پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې دوی یو بل سره تعاون وکړي چې افغانستان کې امن قائم شي. بلکې خبرې ډېرې مختلف وي. لسیزه تقریبا مخکې د پاکستان له خبرداری ورکړې چې افغانستان سره یا دوستي غوره کړي یا دښمني. پرون د پاکستان تعریفونه کول چې دوی د افغانستان د امن لپاره ډېر په اخلاص باندې کوشش کوي، نو داسې ښکاري چې دوی پاکستان د کردار نه اوس مطمئن دي.
د جنرل باجوا او جنرل نیکولس د کابل سفر په اړه یو لوړ پوړی افغان چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې تیرو دوو کلونو راهسه د پاکستان، افغانستان او برتانیې د امنیتي چارواکو ترمنځ دا قسمه ملاقاتونه روان دي چې مقصد یې د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته د سولې د پروسې په نړیواله کچه د څارنې لپاره برتانیې ته یو لوی رول ورکول دي. د دغه چارواکی وینا وه د مې لسمې ناستې دوران کابل دا خبره په ډاګه کړه چې که د دې درې اړخیزه غونډو څه نتیجې نه راوځي نو د دوی لخوا به دا ناسته د دې لړۍ اخري غونډه وي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه نجیب آزاد وایي له دې وړاندې هم د پاکستان، افغانستان او برتانیې د سیاسي او امنیتي مشرانو ترمنځ داسې غونډې شوې وې چې پکې برتانیې د ضامن رول لوبولی و، خو د هغو غونډو څه ګټورې نتیجې راونه وتلې نو د روانو غونډو په اړه هم خوشبینه نه دی.
د باجوا د سفر هدف دا و چې سټریټیجیکلی دا وخی چې پاکستان یو ډیر زیات قوي او امپورټنټ فیګر دی. بغیر له دې نه هیڅ هیواد هم نشي کولی چې دې مسلې ته د پای ټکی کېږدي. د دې سټریټیجیک سفر هغه که ون ټو ون افغانستان او د پاکستان کې سا واخلو هیڅ لاسته راوړنې به نه وي. ګارنټي مسله کشي ډاکومېنټډ سائنس ګارنټي په 2016 کې شوې دي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ هغه سي جانبه ملاقات چې وشو په هغه کې دغه ټول مسایل ګارنټي شول. امه دوه مورس هیڅ مسله نه وه. په دې ناسته کې پرته له دې چې هغه خبرې تکرار شي وي چې موږ په ټول معنا د افغانستان پیس پروسس کې همکار یو او د تبه موږ کوآپریشن کوآرډینیشن ټول کو، تر دې ها پته نوې هیڅ خبره نه ده شوی چې هغه د ګارنټي په بنیاد شوی وي.
د پاکستان او افغانستان سیاسي او فوزي مشران وخت په وخت د یو بل هیواد دورې کوي چې ورسره په ارزي توګه په خپل منځي اړیکو کې خواله راشي، خو څومره د ورسته بیا یې اړیکې خراب شي او د یو بل پر ضد بیانونه ورکول شروع کړي. په پیښور پونتون کې د سیمایزو چارو د مطالعاتو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي په پاکستان د نیوکې کېږي چې د افغانستان په بدمنۍ کې لاس لري، نو د نړیوال فشار او اف ای ټی ایف د خړ لیست نه خپل نوم راایستلو لپاره یې کوششونه شروع کړي چې په افغانستان کې امن راشي.
پاکستان دا وخت ډېر لوی مشکل سره د چارو د پېښت په اړه باندې او دا چې کوم ځړه پالیسي وا د سټراتیژیک ډیپث ولا چې افغانستان کې د لوبدې وتی وي او خپل خوخي حکومت به جوړ کړي دا سره معاشي قوت تشته چې دا قسمه خبرې وکړي. نو پاکستان د اف ای ټی ایف د پابندو نه ځان ساتل لپاره او د بیا ته دا خودو لپاره چې موږ پر دې کې ملوث نه یو او موږ افغان حکومت مخالفینو کې نه یو دا یو قسمه
د پاکستان او افغانستان د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د ملاقاتونو لړۍ په داسې حال کې تیزی شوې دي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اعلان سره سم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان درې ورځې مخکې سعودي عرب ته تللی و. هغه سره په دې سفر کې د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم و. دوی د شهزاده محمد بن سلمان او د سعودي نورو چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. دا سفر څومره مهم و؟ دا پښتنه زمنګ همکار عبدالحی کاکړ د بارنو چارو د پو ایاز وزیر سره د دې مرکه په سر کې کړي.
ګورای د پاکستان د سعودي عرب تعلقات تاسو ته پته ده چې په نږدې وخت کې لږ سره ډېر ګډوډ شوی غونډه و. سعودي پرنس او د عمران خان چې کوم په اولنی ویزټس کې د یو بل سره انډرسټینډینګ او ملګرتیا غونډه ښکاره شوه، په هغه کې ډېر فرق په منځ کې راغی. هغه د پاره زموږ د فوج مشر ډېر منډه ترډو والے لاړه عمران خان په وزت نمخ کې سعودي ته مشرانو سره ولیدل، نو الاره لګ هوار کړه، نو بیا عمران خان هغه پسې لاړه. زه نه وینم چې دا لکارې ګلر وزت دا سپیشل یو،
یعنی تاسو په خیال باندې دغه چې کوم د پاکستان او سعودي تعلقات خرابېدل د چا ډېر په تاوان؟
د پاکستان په تاوان مو، د سعودي په تاوان مو، د نورو غټو هیوادونو په تاوان مو چې په دې ریجن کې،
یعنی د پاکستان څنګه په تاوان؟
پاکستان ته د اقتصاد ضرورت و، پاکستان اقتصاد خراب دی، سعودي عرب موږ ته تیل راکول، د پیسو کومه کې را سره کو، او پاکستان ان ریټرن د هغوی سیکورټي د پاره خپل فوج التا استول له خو د اقتصاد په لحاظ به زم چې د پاکستان د پاره ډیر
شدی کې از وزیر سیب سی استاسو ولې دل چې دی لاړو نو تاسو څو واسته چې کم تاسو چې وچ لښ څخه افغانو یا د تعلقاتو لښ خرابې دو نو تاسو په دې سفر کې ښکارا سو چې هغه کې دغه اختلافات یا کم سوي یا لمنځه تللی
انڈیکیشن ہے ماں پر حساب باندھ داو چی دے سعودی پرنس محمد بن سلمان پر جدہ کے اوائی ڈگر لالاڑ دے عمران خان استقبال ہوکا نو کا بہتری پکے نوے راغلے یا کڑکیچ دمانزا نوے ورکشوے نو شاید ایرپورٹ تا نوے تلالے او باڈی لینگویج نا دا سشکاری دا نور ہر سنہ علاوہ چی شاید زاڑے گیلے ملے دا ختم شوی اوس دے آئندہ دا پارا دے ریجن دے امن دا پارا دے پاکستان دے سعودی اقتصاد تعلقات آخو پخپل زائے خود دے ریجن دا پارا ہم چیستا پالیسیانی دی شاید پاغا باندے ہم متفق شوی
شاید دین علاوہ خپل پا خصوصی توگا پاکستان تب تا سواسا چیز دے سفر کم خاص گٹی اس راغلی دا وقت
دے وزیر خارجہ پریس کانفرنس بتا سو آور دلی وی دا نور هر څه نه علاوه دراتون کې وخت د پاره چې کوم پروجیکټونه په سعودي عرب کې راځي هغه کې هم د پاکستان برخه اچول زیاته اچول د پاکستان لیبر فورس زیات هلته استول د پاکستان کې د اقتصاد انفراسټرکچر د ډیولپ کولو د پاره سعودی عرب انٹرسٹ اخستلو په د اقتصاد مدد کول نو دا ټول پاغه کې ڈسکس شوی دی په تفصیل سره چې پاغه باندې به عمل کوي خو دلته به زه یو خبره بل حکم چې کا د سعودي پرنس پاکستان ته چې راغلی وو په هغه وخت کې کومې غټې غټې خبرې شوې وې نو اب هم نه یې رو
یعنی هغه کمې تاسو یادوي
ډېرې غټې خبرې شوې وې لکه د گوادر آئل ریفائنری پر جوڑے دا نور سے پر جوڑے دا لفاغنا سعودی بیا پر شاشا نو سعودی خبر خوشے وکڑے پاکستان خوشحال دائی چی پر مخ خبر لارا خو آئندہ حالات بام دا مخنا نل رکو گور با چی پر دیری جن کی چکیشی
یعنی ستاسو یعنی آیاز وزیر سب سی ستاسو مقصد یعنی پر مستقبل کی تاسو کم حق داسی شایدی چی آگا حالات یا غلطی خراب خواته بوزدلای سی یا سم خواته یعنی کم چیلنجونه
ګور هغه هغه به د امریکای او د چین په دې ریجن کې چې کومه رسا کشی دا هغه به په دې باندې ډیر اثر اچوي پاکستان د چین سره د سی پیک معاهده کړې دا امریکا په هغه باندې نه دا خوشاله چین د ایران سره د 400 بلین ډالرو معاهده کړې دا امریکا په هغه نه دا خوشاله په افغانستان کې نوې حکومت را وستون کې دی اگر پا پاکستان باندے امریکا ہمیشہ تور لگوی چا تا دو مور والا خبرو کا
نا خوز دا تاسو چی کم ہے مهم خبری یاتی که دا دیل سعودی عرب سر چا کار دی دا خود امریکا و پاکستان یا چین یا افغانستان
دا صحیح خبر ہے سعودی عرب دے امریکی دیر نشدی گاونڈی ٹرسٹڈ حیوات دے د اسرائیل سره تعلقات هم بغیر رسمي توګه نه نور ډېر نږدې تعلقات نو دا ټول خبره پاکستان ډایرکټ نشي کولای د خاص کر د اسرائیل لمن چروا یا د چین او د امریکې ریجن په منځ کې جنگ چدای دا ډایرکټ پاکستان د امریکې سره ځکه نه کوي چې بیا چین به خپه کیږي نو پاکستان چین هم نه خپه کوي امریکا هم نه خپه کوي خپل مقصد هم پکې شړي نو دا ډېر ټایټ روپ دی ډېر مشکل سچویشن دی په دې کې به کا سعودي سره ملګرتیا وکړي یا سعودي اتحاد سره وکړي نو یو قسم فیس سیونگ لکه یو بل ته پرووایډ شي په هغې کې دننه بیا کار کېدی شي
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مو بجا
د کرخي په غاړه
په دونی مو بجو
مشال آنلاین
په درېنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم سلورو بجو
تاندې هیلې
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو
مشال ریډیو او ری په پیښور کې د ماسپخین ایونی ما بجا شوې ده اسرار عالم مومند به درته د مهمو خبرونو لنډي زوړان دکړي
د پاکستان حکومت د مې په 11مه په نو لارښوونو کې ویلي چې امامان د دفتر موز د جماعتونو پر ځای په پرانستو میدانونو کې په داسې شکل وکړي چې خلک له یو بل په فاصله ودرېږي. د ماسک اغوستو او په غېږو د مبارکیو نه کولو لارښوونه هم کړي. تر نن د مې تر 12مې پورې په پاکستان کې د کورونا وهلو شمېر 3,40,000 ته رسېدلی. په دې اړه شمېرې خپرونکي سرکاري ویبپاڼې دا هم لیکلي چې تر اوسه له دې وبا 19,106 کسان مړه شوي خو 1,06,553 رغېدلي هم دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي پر سرحدونو د مارکیټونو جوړولو لپاره د افغانستان او ایران چارواکو سره خبرې کوي. نوموړي د مې په 11مه پر سرکاري ټلویزیون خبرو شو د خلکو د پښتنو په ځوابونو کې ویل چې په 2 میاشتو کې به دا مارکیټونه جوړ شي چې ورسره به د مالونو د قاچاق مخنیوی وشي او خلکو ته به د قانوني کاروبار موقع برابر شي. د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال وای په شکی او بدر سیمو کې د ځنګلونو وهلو د مخنیوي کوشش کوي. نوموړي د مې په 11مه مشر ډوټ ویلي چې له امنیتي ځواکونو یو غوښتي چې په دې برخه کې ګامونه واخلي. د افغانستان د پکتیا ولایت پخوانی امنیه قومندان اختر محمد شاهین د خپل تر او نه کلن زوی سره یو ځای په خوست کې وژل شوی دی. د خوست امنیه قومندان محمد داود امین د مې په 11مه مشر ډوټ ویل چې نصرګند وسلوالو د تھانه ولسوالۍ د للمې کوټکی په جی کلی کې پر شاهین ډزې کړي. هغه تر مخه د دوی پلټنې روان دي او د پولیسیانو او اسرائیلو ترمنځ ځنکتې بېګا زیاتې شوې. اسرائیلو په غزا کې د حماس ځایونه په نښه کړو. دغه وسله والې ډلې پر اسرائیل راکټونه وشتل.
لاندې خبرونه مو د مشال ریډیو نه واورېدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. اوریدونکو د ژمنې سره سم اوس وخت شوی دی د 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله. د دې پروګرام کوربه نجیب عامر دی. ناراضه چې وایو
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونه په خبرونه کې د خاغلی سلیم قرار سره دغه پر شاعرۍ او لیکوالۍ غږیدلې او همدارنګه مو د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د وی بل برخې ژباړه هم درته چمتو کړې ده. توریدو لپاره د مشال رادیو تر سانګو سه سلیم قرار د افغانستان د کونړ ولایت شیګل درې اوسیدونکو د خودتی رسول لسیزو رئیسی د مروتو په سرای نورنګ کې ژوند کوي. نوموړی د سو کتابونو لیکوال، د پښتو ادبیاتو ښوونکی، محقق او د لر او بر په ادبي مکتب کې یو پیژندل شوی شخصیت دی. موږ ورسره د مجلې لپاره خبرې کړې. په سر کې هغه د ځان په اړه لږ نور معلومات تاسو ته درکوي.
ډیره مننه امیر صاحب تاسو ته او اوریدونکو ټولو ته سلامونه مینا او نیکی هیلې.
وعلیکم السلام.
سړی بزن څو وخی خو دومره بزن وخیم چې د افغانستان د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی یم. اصلا اوس په پښتونخوا کې اوسیږو نو لا مو هغه د چا خبره چې ابو دانا دلته ده.
بنو شاوخوا کې ژوند کوي او تاسې زه چې معلومات لرم خون کې استې ماشومان ته درس ورکوي.
بالکل بالکل د بنو سره نږدې په سرای نورنګ کې اوسېږم. مخکې خو د افغان مهاجرینو ښوونځي کې وم. اوس دا دولس کاله مې شو. دولس خو لا پوره نه دي خو دولسم کال روان دی چې یو پرایویټ ښوونځي کې پښتو درس ورکوم.
نو تاسو اوس د پښتو ادبي پیوستون په نوم ادبي جرګې سره هم یاستئ. دا جرګه څومره وخت کېږي چې فعاله ده او تر اوسه څه څه فعالیتونه کړي دي؟
امیر صاحب دا جرګه چې کومه د مروت ادبی جرګې سره هم غړ د غړي په حیثو ادبی مرکز سره چې د قاسم محمود صاحب په فعالیتونو باندې چلېد او کتابونو چاپ کول یو فرهنګي ټولنه وه هغې سره مو او ما داسې محسوسوله چې دلته ځینې افغانان ځوانانو هغه هم د مروت ادبی جرګې غونډو ته به نه راتله. دلته مروت او بنوچی وزیر مسعود هم داسې ځوانانو چې مروت ادبی جرګې ته لکه د ځوانۍ کې اول ابتدایي شاعري چې کومه وي هلته سړی لږ شرمناکې نو په دغه مناسبت سره دوی به نه راتله. نو د دوی د راټولونو دپاره ما پښتو ادبي پیوستون جوړ
کړو
هغې نه لګیا یو څو ځله خو داسې مسالې جوړې شولې چې هغه کې بیا نو غونډې نه کولې هغه ما کوم ملګري چې وو نږدې هغه خو به هره ورځ به نه وو هفته کښې خو به م خامخا منډوله وو سره لیده کاته به م کولو په ادبي موضوعاتو په دې شیانو به سره غږېدو او دوه ځله دا بندیز په کښې راغی. اوس بیا د خدای فضل دی ملګري ډېر په شوق کښې دي ورته بیا مو شروع کړي توکل په خدای.
نو بریالي اوسئ کامیاب اوسئ په خپلو چارو کې. تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځوانان یو څه کم علاقې شوي مشاعرو ته په راتلو کې د دې وجه دا خو به نه سلیم قرار صاحب چې یو څو کاله پخوا چې دا سوشل میډیا یا دا ټولنیز رسنۍ دومره فعالې نه وي نو مثلا که زه پېښور کې وم نو د یکشنبې ورځې ته به مې افغان ادبي بهیر ته ځان رسولو ځکه چې د خپل شعر د اورولو لپاره ښه دریز هماغه و. اوس خو چې زه شعر ولیکم درې منټه پس په فیسبوک کې او بیا تبصرې را روانې شي نو سړی هغه تنده کمه احساسوي چې لاړ دې شي مشاعرو ته. نو تاسو ته چې ځوانان په کم تعداد کې درځي دغه وجه خو به نه وي چې په فیسبوک کې به دوی دغه مصروف وي؟
خو دغه وجه خو هم کېدای شي چې اوس هغه تنده ماتېږي په فیسبوک کې د خلکو لایکونو او کمنټونو په صورت کې او موږ په پیوستون ته خو ډېر کسان راځي او دوی دا سوچ کوي دا فکر کوي چې دا کوم کسان پیوستون غونډو ته ورځي دا هر یو ته بلنه ورکوي. بله ورځ یو کس دغسې ګیله وکړله
په موبایل چې ما ته بلنه نه راکوئ
چې ما ته بلنه نشته زه ځکه نه درځم. نو ما ورته وویل چې وروره ته زموږ پوستونه وګوره من هر پوست شاته دا لیکلي چې پیوستون د هر چا دی او هر څوک راتلی شي او برخه پکښې اخیستی شي.
موږ
په نامه بلنه ځکه چاته نه ورکوو چې دغه ډېرې زیاتې ګیلې جوړېږي او ما دا یقین دی چې که بلنه ورکړو نو دومره کسان به راشي چې موږ بیا ضیع کولو توان هم ونه لرو. دغه دېرش او پنځه دېرش څلوېښت داسې شاوخوا کسان راځي بغیر بلنې.
صحیح ورته یو شعر مو کنه چې عادت مې نه دی څوک د لاس رانیولې نه شم په ما مین به دې جونګړې له په خپله راځي. نو بالکل دوی درتلی شي ستاسو خوا ته په پښتو ادبي پیوستون ستاسو ادبي جرګه کې دوی ګډون کولی شي. څه څه لرئ قرار صاحب په کله چې ستاسو غونډه یې اول خو دا راته وایي چې په میاشت کې سره راټولېږئ په هفته کې دو هفتو کې او بیا غونډې جریان کړه ته وایي څه څه لرئ په کې؟
زموږ امیر صاحب ملګري چې کوم دي دا ته خو فکر نه کوم که مروتو سیمې ته راغلی
نه زه نه یم درغلی له بده مرغه
ملګري مو ډېر لرې لرې دي تقریبا یو ساعت په فاصله د موټر او د دوه ساعتو په فاصله یو نیم ساعت په فاصله داسې هغه دي نورنګ نه په لرې فاصله پراته دي. نو موږ په میاشت کښې دوه غونډې به موږ کولی څلور به موږ کولی خو ملګري مو ډېر لرې دي شاعران خو تا ته پته ده چې لنډ لغړ دي
او څه وسایل هم ورسره نه وي چېرته ډېر ښه شاعر چې یو سایکل ورسره وي نو ګاډۍ خو ډېر کم خلکو سره
یې ځینې ملګري په ځینو غونډو کښې دا یادونه کړې ده چې پنځلس ورځني کوو غونډې یا هفته وار یې کړو خو هغه مشکل دغه دی چې بیا رسیدګي نه شي کولی. نو په دغې وجه موږ میاشت کښې یوه غونډه کوو هغه کښې اکثر یو نشیز خام خان نصری نشیز پکی وی کوم موضوع باندې لکه پر دا مخکنی اجلاس په افسانه باندې خبرې وی.
بله بله
ناګه نو کی مجبور سر سره مو یو غونډه وکړه دا مختلف موضوعات باندې دا غونډه مو هغه وا شعر او شاعری باندې و گنتا داد کی ملگری را طول شوی و پندیر خبز لپوری تنقید موشو ملگر و نخوان و آخیست
صحیح نو چه دوم را خیسته گونده لاره باور لرم چې د پیوستون سره به نور ډیر ملګری پیوستون اعلان نه درځي به چې چرته تیارانو مې فلونه خامخا به د ملګری درځي. نو قرار صاحب تاسو نه څه اورېدی شو ځنې تپوسونه نور هم لرم خو د خپرونې په دې برخه کې زموږ اورېدونکي تاسو نه څه واوري څه شعر ورته اورولی شي؟ مننه وابه ورو خوند به وکړي.
ډېره مهرباني. یو مختصر غوندې نظم دی. نظمونو نه خلک لږ خکوي وایي چې اوږده وي. دا مختصر غوندې نظم دی. غزل نه به اوږد نه وي. عنوان یې دی دوه سری خامار.
دوه سری خامار.
دوه سری خامار. د کور مینځ کې مې زنجیر غزول شوی. د کور مینځ کې مې زنجیر غزول شوی. له زنجیر زیاته دوه سری خامار جوړ دی. او د دوه سری خامار خوله له زهرو ډکه. د دوه سری خامار خوله له زهرو ډکه. خامار پروت وي غځېدلی ناخبره. خو په ملا یې څوک نیازبین لاسونه تیر کړي. سر اوچت کړي زهر وشیندي لمبې شي. او تماش زما کور په وینو سر اوچت کړي زهر وشیندي لمبې شي. زما کور په وینو سر شي سور الوان شي. او تماشبین ګوته په خوله ورته حیران شي. د خامار وجود کې زهر نه ختمیږي. ضرورت د یو ښاغلي پاډوګر دی. د خامار په خوله نه زهر چې ټول وڅکي.
واه واه سمبولیک شعر دی. او هغه کسان چې په معنا یې پوهیږي هغوی به پې پوه شوي. او په شاعرۍ کې د سمبولونو کارول څومره اړین دي سلیم قرار صاحب؟
نو حالات داسې دي امیر صاحب چې ځینې موضوعات چې دي هغه په شاعرۍ کې شاعران مجبورن که زړه غواړي که نه غواړي یو مجبوري ده چې پوهیږو سره. سمبولیک شاعرۍ ته خلک زیاته پاملرنه کوي. په کارم نه چې ځینې خبرې علامتي ته ور وشي ځکه چې حالاتو نه خبر یو سره. ضروري خبره ده سمبولیک شاعري علامتي شاعري مجبوري ده نن سبا د شاعر. خوند هم کوي. خوند او مزه په کې ده علامتي شاعري کې. پوهېدل غواړي انشاءالله ډېر کسان پوهېږي په علامتي شاعري باندې.
بالکل هم دغه سید سلیم قرار صاحب د خپل چاپ شو اثر په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي. سلیم قرار صاحب
اثر خو امیر صاحب جمعه دومره ډیر نه دی چاپ. یو شعری مجموع ټولګه چې کومه دغه 2000 چاپ شوی تصویر د ماخامونو.
بله
خو اوس نشته دی بیخي. ما سره خپل نشته دی دکاندار چې څه سره خود نشته چې ما سره خپل نشته. یو یو لنګ غوندې سفر و زموږ ننګرهار ته. ته به خبر خو به خامخا وي. تېرو کلو کې ختیځ ټولنې چې کوم هغه سیمینار جوړ کړی و په هغې کې ډاکټر اسرار صاحب او کاکړ صاحب رفی صاحب دغه منځ غونډه وه. هغه دغه لنډ سفرنامه یونلیک له خیبره تر سپینغره په نامه هغه مې چاپ دی. او اوس یوه وړه غونډې ټولګه یو نیم سل یو سل پنځوس یو سل شپېته مخه داسې به وي. دا تیاره ده خو میاشت وخت به واخلي دوه به واخلي. دا تیاره خو موږ ورته برابر نه یو.
صحیح.
دا دوه شعري ټولګه یوه سفرنامه یونلیک
صحیح که ژوند وی نور بم ډیر سولی کوي. زه باور لرم ستاسو خوږه شاعری دا او چې ستاسو لومړی شعری ټولګه چالوستي هغوی به د دویم هغې انتظار هم کوي. تاسو قرار صاحب د ځوانو شاعرانو تخلیقونه چې وخت په وخت مخې ته راځي، مخکې ما تاسو د ټولنیزو رسنیو خبره کوله، فیسبوک کې مخې ته راځي، تاسو ترې راضي یاست؟
او امیر صاحب دو خبرې دي.
بله
بخنه غواړم دا چې ډېر ځوانان دي، ډېر کومره ځوانان دي، بلکې چې سړی ونه راضي وي او مطمئن کېدی هم شي. داسې هم ډېر دي چې سړی وایي چې یاره ته تو روزه نه وشولې، په ونه مو ته وشولې، هغه شولې ور وښودلې شوې. ضرورت لري خصوصاً مروت کې داسې گرمی شاعرانو کې خخ شاعران شته چې توقع نه کېدای شي. داسې شاعری په نور افغانستان کې داسې چې موږ په فیسبوک باندې کوم شاعری لولو. بخنه غواړم چې زه شاعرۍ دومره ذوق نه لرم امیر صاحب.
داسې خو به نه
نثري تخلیق ډېر خوند راکوي د شاعرۍ په نسبت. په دغه وجه شاعري کمه ګورم، بیا داسې شاعري وګورم چې مطلب ووایم چې خوند راکړي، خو وی ګورم چې خوند نه کېږي. په دې ډاډه نه شي چې یاره بس زه شاعر یم او ما غوندې شاعر نشته. او ته هم پکار ده چې خپلو مشرانو کوم پوه کسان وي، کلیوالي سیمهوالي وي، هغو سره ناسته ولاړه وکړي او ځان مخته بوځي په شاعرۍ کې.
نو ډیره مننه سلیم قرار صاحب، موږ له مو وخت راکه، زموږ د خبرونې وخت په ختمېدو دی، خو که تاسو لطف وکړئ یو بل شعر تاسو نه اوریدای شو بیخی ډیر ناز براکه. مهربانی موږ سره وخت شته دی او تاسو کره ته وایي لطف
ډیره مننه. غزل ده ته وایي
مهربانی.
غزل لہر یتیم لہر کنڈ دی ازار گٹلے ازار گٹلیا سب وای چې ما خار گٹلے ته د یاری او دلداری پراز پوهیږي کله ساده سړی تا بایللې دی ما یار ګټلې منستا د مفغانې باتورۍ انداز بدل دی ګرانه. ستا د مفغانې باتورۍ انداز بدل دی ګرانه تا د خپل کور په تخریب زړه د بل د یار ګټلې. شیر دی چې که هیوادونو ځان ته نوم په سنات ګټلی مونږ په پسته بادام مڼو او په انار ګټلی.
ډېر ښه شعر دی، ډېر وطني شعر دی.
شیر دی چې یو شان ګلونه نیسي یو شان ښایستونه لري غاټول د زړونو محبت نفرت کوکنار ګټلی.
بالکل همداسې ده.
او مقصد چې زما غزل کې به زما د زړه آواز لټوي داسې خو نه وایم چې دا میدان قرار ګټلی.
د سلیم قرار خبرې مو اورېدې، هغه درته خپله شاعري هم در واوروله. د تخبرونه په پاتې برخه کې د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما د افغانستان د ویبل برخه پښتو ژباړه تاسو وړاندې کوو. نو موږ د پخوانی شوروي اتحاد د افغانستان سیمې سره تړاو لري او دا کتاب نړیوال شهرت لري. په دې کتاب کې لیکوال خپل تجربې او مشاهده په ډیر هنري انداز کې لوستونکو ته وړاندې کوي. هغه خبره لدی شروع کوي چې یو کتاب لیکل غواړي، دا چې دا کتاب څنګه وي، د کتاب موضوع به څه وي او په کوم انداز کې باید ولیکي، دا هر څه په دې هنري اثر کې شامل دي. موږ درته د زما د افغانستان د وی بلې برخې ژباړه وړاندې کوو چې ورسره به د مجلې دا غنه هم پای ته ورسیږي. په تیر غنه کې مو واوریدل چې د واده له محفل په راستنېدو د ابو طالب زړه دومره مات شو چې د واده محفل موسیقي او ډوډۍ هر څه یې پریښول او کلی ته ستون شو. زما په خیال ابو طالب به د کیسې په اورولو کې خامخا تر یو بریده د مبالغې نه هم کار اخیستی وي. خو بیا هم که کتاب ښایسته نه وي نو ښایسته ډیزاین هم څوک نشي متاثره کولی. نو دلته ضروری ده چې په ښه توګه د لیدو لپاره باید د کتاب د مخ نه نقاب لرې کړل شي، ځکه یو وخت و چې غرنیو سیمو کې د میرمنو حیثیت او له هغوی سره د سړو رویه یو مهمه او اصولي مسله ګڼل کېده. په هغه زمانه کې یو سړی د یوې شیبې لپاره هم دا جرأت نه شو کولی چې د خپلې میرمنې خبره وغورځوي. په وړو وړو خبرو به میړونه د ولسوالۍ جرګې ته هزارېدل او ترېنه به پوښتنې کېدلې. د معاملاتو د سم ساتلو لپاره د ولسوالۍ د جرګې هر غړی اړو چې باید ځواب ووایي. په هغه زمانه کې به د غرنیو ښځو کانفرنسونه کېدل. په هغو کانفرنسونو کې به خلکو دومره اوږدې ویناوې کولې چې اوس به څوک د کانګرس په غونډو کې هم نه کوي. په هماغه ورځو کې یوې دنګې ښځې په پرله پسې ډول د اتوار بازار ته راتلل شروع کړل. هغه به بازار ته راتله او ممنوعه سیزونه به یې په ښکاره په خلکو خرڅول. د سپایانو به همت نه کېده چې له دې کار یې منع کړي. هغوی ډارېدل چې که دا کار وکړي نو ورسره به د غرنیو ښځو آزادي تر پښو لاندې شي. په درېمه اونۍ چې هم ښځه بازار ته راغله نو یو سپایي معمولي شان خبره ورته وکړه او په پنځمه اونۍ کې ایله دومره جرأت وکړ چې ښځې ته یې وویل ته باید له ما سره ماموریت ته لاړه شي. سپاهي چې په لاره ښځه تاڼې ته روانه کړې وه نو ټول خلک د هغه جرأت ته په ننداره و. خلکو ویل ته وګوره دې سړي دومره جرأت کړی چې د غرنیو سیمو یوه آزاده مېرمنې ګرفتاره کړې ده. سپاهي په ډک بازار کې ښځې ته سم نه وکتلې، خو اوس چې ورته پام شو نو هغه ورته ساجبه غوندې ښکاره شوه. د هغې د لمنې لاندې بوټانو ته پام شو چې د سړو په شان درانه معلومېږي. هغه په زړه کې ویل څه ګډبړ معلومېږي او بیا یې د هغې له مخ نه نقاب کش کړ. د هغه په مخ کې یو بدماش سړی ولاړ، د هغه لوی لوی بریتونه او ډاروونکي سترګې وې. ځینې فنکاران هم داسي چې د خپل نوم د ځلولو هنر نه ویزده نو هڅه کوي په هغه دغه خلک تیر باسي. همدارنګه که تاسو سره د لرګي جوړ یو ډیر ښکلی خنجر وي نو تاسو پرې یو وړوکی چرګوړی هم نشي الالولی. که ډیره توره وکړئ نو د مسلسل باران څاڅکي به پرې قلم کړی شي. همدارنګه که د ګوډا او ګوډۍ واده وکړی شي نو له دې واده نه د ماشومانو د زوکړې سلسله نه شروع کیږي. د دې ترڅنګ چې کله یو ماشوم سنتیږي نو د زر کې یو وزر ورته ښکاره کوي او له دې کارې مو خداوي چې د ماشوم پام بل پلو ته واړول شي او هلته نای خپل کارو باسي. خو د زر کې په وزر ماشوم نه سنتیږي، د غې لپاره د تیز چړې ضرورت وي. خو لستون کې ماشومان نه دي چې د زر کې په وزر به سوک تیر باسي. او زاغه اداکارم نه يم چې په یو ډولي نیام کې به مې مصنوعي خنجر پټ کړی وي. یقیني خبره دا ده چې نیام هم ضروري وي، ځکه چې کاغه نه وي نو د خنجر سوکه به پسه شي. او نیام باید ښکلی هم وي، ځکه چې دا د ښکلي ذوق ښکارندوی کوي. کله چې بعد قفقاز کوم شاهسوار لډاکی په ډکو منګلو راستون شو، نو دغه میرمنې بعد آس په غاړه خیستا او رخمین رومال تاړه. زه په باور سره ویلی شم چې د ژورو خیالونو لپاره ستغه او بې کیفه ژبه داسې ده لکه د لیوه په مخ کې وری. همداسې کلاره ډیره کند او کپر وي، نو مضبوطه ټانګه به پرې هم ولړزیږي، او دا امکان هم شته چې کومې کندې ته دې وغورځیږي. همداشان د خره کته د آس لپاره مناسبه نه وي، او د ښه نسل د آس زین هم په خره د تړلو نه وي. نور بیا
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
ملنگا کم یوسف